امریکا غږ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله وو. سید د ځانګړي مرکې د بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې له ما سره مفتي شمس الرحمن فروتن چې د اسلامي مشورتي ډلې مشر دی میلمه دی. فروتن صاحب، لومړی تاسو ته خراغ لاس وایو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى مننا زبو خدمات كيوم
شكرا با پساتی کوز مونږه لیدونکو ته یو لړ معلومات تاسو ورکې چې اوس مهال په افغانستان کې تاسو په کومه برخه کې کار کوي. په ځانګړي توګه په دې بحث کې چې مونږ د پولیو په اړه خبرې کوو، هم که څه رڼا واچوي.
اسلامي مشورتي ګروپ یا ډلې یا الفريق الاستشاري الاسلامي دا د څو علمي نهادونو څخه تشکیل شوې دي چې په دې کې د ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاري او سازمان، مجمع فقه اسلامي، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچي او بانک انکشاف اسلامي او امدارنګا د دبليو ایچ او سازمانونه یا نهادونه ټول په ګډ سره کار کوي او دغه سو نهادونو څخه دا تشکیل شوې دي. او دا مجموعه یا دا ډلې یا دا ګروپ یوازې او یوازې د اسلامي اخ بیکول یو په حقلا او د مور او ماشوم د صحت په حقلا د اسلامي فقه له نظره کار کوي. او د دې مجموعه یا د دې ډلې په راس کې ډاکټر صالح حمید چې د مسجد الحرام امام او خطیب او د مجمع فقه اسلامي رئیس. دا مجموعه په دې خاطر جوړ شو چې په اسلامي هیوادونو کې خصوصا په افغانستان، په پاکستان، په سومالیا، په نایجیریا او ځینې نور هیوادونو کې ځینې علما، ځینې مخورین، ځینې ملکان، ځینې د قومي مشرانو د پولیو واکسین په اړه منفي نظریات درلود او دوی د پولیو منفی تبلیغات کول او دوی دا ویل چې د پولیو په ترکیب کې حرام شیان دي یا د مور او
ماشوم په دې اړه زبر شخصي پوښتنه لرم. یو بل مهمه پوښتنه چې ما سره وا غدا و چې په افغانستان کې علما د ګوزرن په اړه دیو د پوهاوی په برخه کې مشخصه توګه څومره کار کړی دی؟
زمونږ چې کوم اسلامي مشورتي ډلې دي، الحمدلله مونږ پنځه کسه جاید علما د ټول افغانستان په سطحه غړي لرو او په ځینو هغو ولایاتو کې چې هلته یعنی دغه د پولیو په مقابل کې تبلیغات ډیر زیات کیږي، د پولیو واکسین په اړه په مقابل کې، او اکثر خلک هلته علمای نه مني یا ملکان نه مني، یعنی تبلیغات زیات دي. بیا مونږ د هر ولایت په سطحه هم یو فوکل پوینټ لرو چې هغه دینی عالم دی، او لله الحمد دغه دینی علما او زمونږ همکاران وقتاً فوقتاً هغه کسانو سره، هغه مشرانو سره، هغه علماو سره، هغه حتی ډاکټر صاحبانو سره ملاقاتونه لري، میټینګونه لري چې دوی د پولیو په مقابل کې یعنی انکاریان دي، نه مني او یا د ځینې غلط او فتاوا او تر تاثیر باندې مونږ د اسلامي مشورتي ډلې د نېشنل په سطحه چې کوم ممبران او اعضاء دوی سره کینی میټینګونه لري، جلسات لري، او وختن فوختن کانفرنسونه د علماو لپاره دایره وو، او موږ الحمدلله په دې اړه د سلویختو نه زیات د عالم اسلام د مراکز او علماو څخه فتاوا لرو چې هغه فتاوا ما خپله جمع کړي دي، هغه مې په پښتو فارسي سره ترجمه کړي دي. بیا نو یعنی الحمدلله په اوس مهال په هر ولایت کې کله چې یو انکاری پیدا شي یا د عدم معلومات له وجې نوي
دلیل که تاسو رو خانه که چه ولی پدا سه کچکیل او سم خلقشتر پا افغانستان که چه د گزارن د ناروغی پرزد چه د پولیو واکسین نیداغه پار اخبار مخالفت خیلی
ده دی یو علت داده چه دوی دا فکر که بی چه ولی د نورو امراض پا مقابل که د نرای روختیا سازمان یا نور نهادونه یا حکومت یا امارت مبارزه نکوي. په دې هیواد کې سرطان مرض هم شته، مثلا نور اقسام و انواع امراض شته، ولی د نور و امراض په مقابل کې د نړیوال یا WHO مبارزه نکوي. نو ولی یوازې د پولیو په مقابل کې دوی مبارزه کوي؟ یاو د دوی د انکار یا د دوی د مخالفت علت هم داره. نو حال داده چې د دې جواب داده چې ځکه د پولیو په مقابل کې مبارزه یعنی جدی دی، ځکه چې د پولیو وایرس چې کوم دی د آدرس مشخص دی چې د انسان وجود دی، او خاص کر د هغو انسانانو په مقابل کې منفی اغیز لري، حتی تر معیوبیت و معلولیت پولی رسایی چه ده 15 کلونو سخه عمر کم بی. و داغا وایرس که ولیشه چه دوی معیوب که معلول که. اوس نریوال ولی ده داغا وایرس به مقابل که مبارزه که بی. زکه چه نریوال ده خپل زان ده حفاظت و مسئولیت بخاطر ده کار که بی. لکه کرونا وایرس. ده کرونا وایرس به مقابل که نریوال مون سر مرسته که بی واکسینون را لیگی. خو یو خو د بشر دوستی و بشر دوستانه هغه بل داده چې د نړیوال د خپل حفاظت و مسئولیت په خاطر هم د پولیو په مقابل کې مبارزه کوي، سرمایه گذاری کوي او خسارت کوي چې تر څو د پولیو مکمل د ټول نړۍ څخه محو شي. متاسفانه یوازې دا وایرس په افغانستان، سومالیا او پاکستان کې پاتې دي.
څنګه تاسو کولای شئ چې د منبر لارې او په جماعتونو کې چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه دغه خلک قانع کړي او له دې لارې خلکو ته دا معلومات په سمه توګه ورسوي چې د ګوزن ناروغي خطرناک ده او په وړاندې باید مبارزه وشي؟
مونږ خو یو خو هغه علماو سره وقتاً فوقتاً جلسات لرو، میتینگونه لرو، دوی سره مشوره لرو چه پو طولنه که نفوذ لری، پو طولنه که اثر لری، او اغو خطبا و او ائمه و سرمون وقتن فوقتن گورو چه دوی پو مساجد لرو که عملا خطیبان دی او امامان دی. نو دوی تا کلا کلا مونگا پیام ورکه و کلا کلا دوی تا مونگا یو مسیج ورکه و چه دا دی منبر لیارنه خلکو ته ورسوي، او کله کله هم ځینې اعلانونه وي چې پولیو د اسلام له نظره خلکو ته یعنی آگاهي په هغه کې ورکړی شوی دی چې د ځینې رسنیو له لارې نه هم خبریږي. خو زموږ زیاتر کاروبار و بالاخره ارتباطات له علمای کرام سره دي، یا خصوصا هغه علمای کرام چې په ټولنه کې ډېر اثر لري، یا په ځینو مدارسو کې جید علما دي، مدرسین دي، ځینې موافقین دي، ځینې انکاریان دي. هغه موافقین نظر
تاسو کار تمام شوی تر اوسه پورې که مشخص لګوي دغه خلکو سره تاسو نږدې کار کوي څومره ګټور تمام شوی دی؟
یعنی مونږ سو مهم کانفرنسونه چې مو په خوست ولایت کې، په قندوز ولایت کې، په پکتیکا ولایت کې مو درلود. د دغه کانفرنسونو په نتیجه کې الحمدلله په سلهاوو هغه علماو ته مو قناعت ورکړی دی چې کوم دوی مخکې انکاري وو د پولیو واکسین په مقابل کې وو. مونږ دوی ته فتواوې وړاندې کړل، مونږ دوی ته د عالم اسلام د جهید او علماو نظریات مو دوی ته وړاندې کړل. د طبي لحاظ نه، د فقهي لحاظ نه هغه قناعت ورکوونکي دلایل مو دوی ته وړاندې کړل چې په نتیجه کې الحمدلله دوی قناعت وکړه. مخکې حتی په نورستان ولایت کې داسې علما موجود وو، حتی داسې کسان موجود وو چې هغه زمون کارکوونکو ته د مرګ اخطار ورکړی وو، خو لله الحمد په دغه اوسنۍ کمپاین کې چې سبا اخیری ورځ ده، هغه علما هم هغه ملکان هم قناعت وکړه. نه یوازې چې قناعت وکړه، د دې نه وروسته موږ سره به مکمل همکار وي او نور خلک او وګړي هم دې ته هڅوي چې ترسو خپل ماشومان واکسین کړي.
پروتان صاحب، مخکې خو یو دلیل دا و چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ګذر ناروغۍ پر ضد باندې واکسین نه رسېدو ځکه چې ناامني وه، په ځینو ولایتونو کې جګړه روانه وه. خو سره له دې چې اوس طالبان حاکم شوي دي، له تیرو څو باندې دوه کلونو راهیسې د دې په وینا چې نسبي امنیت هم شته، ولې بیا په افغانستان کې د ګوزان پیښې سب شوي دي؟
بله، د امارت اسلامي له خوان الحمدلله هیڅ کوم مشکل نشته. د نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف او نور همکار مؤسسات له امارات اسلامي سره یو ځای کار کوي، او وزارت صحت عامه او په خاص کر د پولیو د محو چې کوم خاص مرکز دی په نامه د اینوسی په ګډ سره کار کوو، او امنیتي مشکلات هیڅکله هم نشته. او په اکثره لری پراته سیمو کې چې لږ مشکلات امنیتی وی، خپل د امارات اسلامی مجاهدین زمونږ همکارانو سره زی او دوی سره مرسته کوي. خو سره لدی بیا هم په 2023 کال په ننګرهار ولایت کې متاسفانه شپږ پیښې ثبت شوې دي. د دې علت دا دی چې یو خدای دی چې هلته په تیر نظام کې اکثر ماشومان میس شوې دي، یعنی د ما واکسین څخه پاتې شوي دي. یعنی هغه ماشومان چې په تیر نظام کې د بد امنیتي له وجې نه دوی ته واکسین نه و رسېدلی، نو د دې احتمالات ډېر زیات شته چې هغه ماشومان اوس
طالبان متاسفانه حال کې حاکم شوي دي. پروتان صاحب، نو په تیرو دوه کلونو کې بیا دا پیښې نه سب شوي اوس راووتلې؟
یعنی هدف دا دی چې یعنی اغه ماشومان چې تر 15 کلونو څخه عمر دي کنه، یعنی اغه ماشوم چې د او یو کلنی څخه د واکسین نه وي اخیستې، د دې احتمالات شته چې هم تر 15 کلنی پوري په دغه یعنی وایروس باندې اخته شي، یا دغه وایروس ور باندې منفي اغیزه وکړي، د دې احتمالات هم شته. بل په اغه ساحو کې چې متاسفانه دغه پیښه رامنځته شوې دي، الته ځینې محلي علما حضور لري چې د واکسین په مقابل کې قرار لري. یعنی خلکو ته دا تبلیغات کړي دي چې دا حرام دی، دا د کافرانو لخوان راځي، او په دې کې ماشومان مثلا عقیم کیږي او کمزوره کیږي. دغه افواهات او دغه تبلیغات هلته موجود وو، او دغه تبلیغات تر اغیز لاندې ځینې کسان راغلي دي، او بالاخره ماشومان میس شوي دي، په نتیجه کې متاسفانه دغه سپیخه رامنځته شوي دي. چې اوس الحمدلله په هغه ساحه کې کار جدا جریان لري له علما او سره له هغه کسانو سره چې مخکې انکاری وو اول ته محلي ټیم چې کوم دی ډېر ښه په جدي سره کار کوي
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې
فروتان صاحب یو مسله یا یو دلیل چې بل کې دی شته او سې چې د ډیورن کرخه دواړو خواو ته تاګ راتګ او اکثره تاسو خبره چې پاکستان کې هم پیښې سب شوي په خو هم دا مسله وا تاسو د پاکستانی چارواکو سره یا هغه اکثر په دې اړه کار کوي چې اړیکې هم غږی لري
بله مونږ یو هغه لرو په نامه د کراس بارډر میټینګ چې زمونږ همکاران یا د وزارت صحت عامه چکم مسؤلین دی وقتاً فوقتاً دوی سره میټینګونه لري او زمونږ اداره چکم دی دغه اسلامي مشورتي ډلې د دې مسؤلیت دا دی چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او همدارنګ هغه کسان چې د پاکستان ناراضي او دوی خپل ریفیوزل یا انکاریان دی بیا د دوی آدرسونه مونږ مشخص کوو دوی سره کینو دوی ته قناعت ورکوو چې دغه پول واکسین باید دوی ماشومان واخلي ترڅو چې نه دوی خپل له مشکل او ستونزره مخامخ شي او نه نور ماشومان هم په دغه مرض باندې اخته کی یعنی الحمدلله په دې اړه هم مونږ کار کوو او د دې نه علاوه د وزارت صحت عامه او د نظام او د امارات اسلامي هم دنده ده چې د دغه مشکل او د دغه مستونز په حق له اقدامات وکړي چې لله الحمد جدي اقدامات په دې اړه شوې دي خو زه په خپل هغه کوم صحه کاری چې زما مسؤلیت دی او د دې اجازه لرم چې د هغه خپل مسؤلیت په اندازه خبرې وکم فقط مونږ هغه کسانو چې د پاکستان ناراضي انکاریان دي واکسین نه مني مخالفت کوي دوی سره وقتاً فوقتاً میټینګونه لرو مجالس لرو او په یو دو درې نه بلکې تر لاس دو لس نه زیات میټینګ او مجالس لرو دوی ته دوی سره ستاسو او تواور تا وړاندې کوو کدی طبي لحاظ نه کوم شک او شبهه ولري بیا هغه متخصص اتبا هغه کسان چې په دې اړه متخصصین دي دوی ځان سره اخلو دوی سره خبرې کوو تر څو د طبي لحاظ نه هم دوی ته قناعت ورکړو
په مجموع کې د اسلامي نړۍ یا د اسلامي هیوادونو د علماو نظر د ګوزن ناروغي پر ضد د پولیو واکسین پاړت څه دي
په دې اړه مونږ په نړۍ کې څو علمي مراکز لرو یوازې په اهل سنت او جماعت چې خوشبختانه د اهل تشیع د علما او پومنس کې هم اختلاف نشته او خلک هم هیڅ کله دا یعنی پولیو واکسین په مقابل کې کوم موزګیری نه دی کړی او په افغانستان کې هم په هغه ساحو کې چې اهل تشیع ورونه دي الحمدلله هیڅ مشکل نشته د اهل تسنن چې کوم علمي مراکز لکه جامعه ازهر دی دارالعلوم دیوبند دی دارالعلوم حقانیه ده دارالعلوم کراچی ده مجمع فقه اسلامی ده او همدارنګه کیدای شي خپل دغه علماي عالم اسلام چې کوم ټولنه ده چې مخکې جناب قرضوی صاحب پوره است کې وو د دغه مراکز او څخه مونږه فتاوا ځان سره لرو چې د دې فتاوا اصل مشته بیا ما خپل فارسی او پښتو ته میاړول دي بیا دا کو زرها او جل د فتاوا ترجمه چاپ شوې دي تقریبا شل زرونه زیات مونږ د فتاوا په نامه د فتوا بوک چاپ کړی دي د عالم اسلام د هغه جید او علما او مفتی صاحبانو لخوانه هیڅ کوم منفی نظر د پولیو واکسین په مقابل کې نشته نه یوازې چې نشته بلکې دوی دا فتواوی صادر کړی دي چې د پولیو واکسین تطبیق په امت مسلمه باندې په ټول بشریت باندې واجب دی
ستاسو خپل مشوره په افغانستان کې خلکو ته صدا یا په سیمه کې چې ستاسو غږ خلک اوري څنګه کولای شي چې ګوزړ ناروغي په بشپړه توګه لمانځه لاړ شي؟
اول خدای دې چې د خلکو همکاري ډیره زیاته مهمه ده. اوس الحمدلله په ټول هیواد کې امنیت تامین دی، امنیتي ستونزې او مشکلات نشته. زمونږ همکاران کولای شي چې اغلیر او پراته سیمو ته ورشي او کور په کور د په ماشومانو باندې دا واکسین تطبیق کړي. بل زما پیام خلکو ته دا دی، هغه کسانو ته، خصوصا هغه علماو ته چې د محراب او منبر د آدرس څخه خبره کوي، دا دی چې دوی دغه ملت په خاطر، دغه بشریت په خاطر، د افغان ولس د ماشومانو په خاطر خلکو ته دا پوهاوی ورکړي. زه ان شاء الله په دې اړه دوی ته ډاډ ورکوم چې په دې کې هیڅ کوم محظور او ممانعت شرعي نشته. په دې کې د علماي دیوبند، د علماي ازهر، د علماي سعودي، د مجمع فقه اسلامي مکمل فتوا او نظریات شته. او زه خپل هم شخصا چې مخ له دې چې دغه برنامه ته راشم، ډېر سخت انکاری وم د دغه پولیو. همدا وجه وو چې دوی ما سره کار وکړه او بالاخره ما قناعت وکړه. بیا په لوی لوی کنفرانسونو، مجالسو کې اشتراک وکړه، حتی د جده کې، عمان کې، مصر کې، دارنګه په کابل کې، په هغه مجالسو کنفرانسونو کې ما شرکت وکړه چې هلته د ټول عالم اسلام څخه مفتیان او اتبای راغلی و. دغه شک و شبه چې نن سبا ځینې خلکو سره په افغانستان کې دي، دغه شک و شبه، دغه سوالات ما مستقیم د دغه علماو څخه کړی دي. او زه بالاخره قانع سوی یم، او بالاخره دا ما خپل ملی، اسلامي او ایمانی وجیبه وګڼم چې ترسو په دغه ډګر کې کار وکم او د خپل وطن د ماشومانو د صحت لپاره کار وکم. نو زما پیام دغه علما او ته دا چې دوی بغیر له دې چې کوم دلیل دوی سره وي، بغیر له دې چې کوم استدلال منطقي ولري، د سپو افواهی فتاوا او باندې دوی فتوا ور نکړي، او دوی د زینو
غلطو فتوا
تاثیر لاندې رانشي.
تاسو مشوره به مت همدا وی چې لار شي یو څه په دې اړه معلومات ترلاسه کړی چې واقعا دا واکسین څه دی او د څه لپاره دی. په مجموع کې دا اوس چې په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ د لمنځورولو لپاره هڅې روان دي، کاغه نړیوال ټولنه ده، د روغتیا نړیوال سازمان دی، اوس چې طالبان حاکم دی، او تاسو هم هلته کار کوي، دا څومره د قناعت وړ دي تر څو وکولای شي دا ناروغي له افغانستان ورک شي؟
اوس الحمدلله چې چون دغه د پولیو قضیه دا د سیاست نه جلا دی او تر سیاست پورې اړه نه لري، دا د بشریت د خدمت لپاره ده. دا یو ښه پاینټ ده چې مونږ وکولای شو چې په هر ساحه کې، هر نقطه کې ځان ورسو او د پولیو د منځه وړلو لپاره کار وکړو. بل دا چې ډېر ښه زمينه مساعده ده چې په ټول افغانستان کې په ګوټ ګوټ، په قریه او کلو باندې کې امنیت تامین دي. حتی زمونږ زنانه همکاران هم کولای شي چې منطقه تلارس، البته یا مغه صحه چې کوم زنانه دي او کورونو ته ورشي او بالاخره دغه ماشومان واکسین کړي. بل دا چې په دې اړه الحمدلله د اوسنۍ نظام یا امارت اسلامي نظر هم مثبت ده، یعنی امارت اسلامي په پالیسی کې دا خبره ده یا امارت اسلامي د خپل د مسؤلیتونو څخه یو مسؤلیت دا غنی چې باید د پولیو د افغانستان څخه باید مکمل ریشکن سي او لمنځه لاړ سي. دا یو ډیره ښه زمينه ده د نړیوال نهادونو لپاره هم چې دغه فرصت نه استفاده وکي او په کم وخت کې وکولای شي چې دغه پولیو وایرس مکمل لمنځه یوسي، او دا امیدواري ان شاء الله هم شته.
پروتان سپتاسو طالبانو همکاري ته اشاره وکړه، او یو ډیره مهمه برخه مرمنې دي چې په افغانستان کې په نورو برخو کې ور باندې بندیز لګیدلې دي او کار نه کوي. په تیر بیا د شپږم ټولګي پورته انجونی نشکول چې خوانځي او تلاړ شي دیو اجازه ورکړي چې د مېرمنې په کلیو باندو کې په لرو پرتو سیمو کې د پولیو په برخه کې کار وکړي.
بله بالکل زمون په ټیم کې زمون په هغه بالاخره چکم ګروپ دی زنانه مکمل پورې رعایت حجاب اسلامي کار کوي. تاسو د خلکو نه هم پوښتنه کولای شي. دغه تیر د سپتمبر په کمپاین کې زمو میشن بلخ ولایت او دغه نمخ کې نگرهار ولایت او کونړ ولایت او نو هلته ما عملا ولیدل چې خپل د زنانه او کارکونکو هلته کار کول خو دومره و چې هغه زنانه چې د هغه د محل او د سیمې زنانه دي یا نرسان دي یا ځینې زنانه دي چې په دې اړه معلومات لري خو یا سواد لري خو ترین شوی دي. نو په دې کې نه یوازې چې امارت اسلامي مخالفت نه کوي بلکې د دوی امنیت هم ساتي. صرف دومره دي چې امارات سره هغه مربوطه حوزه سره یو کوارډینیشن یا هماهنګي وشي نو په دې کې انشاءالله به هیڅ کوم مشکل نشته او عملا د کار جریان لري. دې وجه دا ده چې کچیر یو نارینه د یو کس کور شاته ورشي یا خصوصا دغه واکسین تطبیق جریان اکثرا د 9 بجې او د 10 بجې نه وروسته وي تر سلور بجې پورې. نو په دغه جریان کې په اکثر کورونو کې نارینه نه وي یوازې زنانه وي. نو چې کله زنانه نارینه ورشي نو هغه زنانه نارینه او ته نه وزي که زمونږ زنانه هم کارانه لاړ شي بیا کولای شي چې دینونه کورته ورشي او اجازه هم ورته ورکړي شي د یو ښه فرصت او ښه زمينه چې ماشومان میس نشي.
د دې ټولو مسایلو سره سره د گذر ناروغي په برخه کې یا د دې ناروغي د لمنځولو په برخه کې څه ستونزې تاسو وینئ؟
په اوس مهال کې داسې خاص ستونزې نشته. فقط یو استونزه د مونږ لپاره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې علما او په ځینو ولایتو کې ځینې مذهبي رهبران یا زمونږ او تاسو په اصطلاح پیر صاحبان دي چې هغه هم زیات نه دي، یعنی تقریبا یو کسان شته چې علما هم دي یا په اصطلاح مرشدین دي یا رهبری مذهبي رهبران دي یا پیر صاحبان دي دوی مخالفت کوي. کله چې دوی خپل د مقتدیانو ته یا خپل د اتباع پیروانو ته یا خپل مریدانو ته وایي چې دغه حرام دی نو دوی مریدان بیا د دې نه پوښتنه نه کوي چې دلیل څه شی دی، فقط وایي چې فلانی عالم وایي چې دا حرام دی، فلانی پیر سایول چې دا حرام دی. نور چې د دنیا دلایل دوی ته وړاندې کو متاسفانه یعنی منی خو ډیر په سخت سره. نو یو عمده استونزه زمون په مقابل کې امداده چې ځینې ځایونو کې حتی خپل د ملکان د قوم دوی ته دا ذهنیت ورکړی شوی دی چې د پولیو واکسین په ترکیب کې حرام مواد خلط شوی دی، دا ماشومان عیبی کوي و کمزوری کوي، دغه غلط افواهات دی. نو دلته علما ته په کار دی، خلکو ته په کار دی، نظام ته په کار دی چې دغه غلط افواهاتو په مقابل کې باید مبارزه وکړي او خلکو ته په ډاګه او په واضحه توګه وویل شي، دا پیام رسي وشي چې په دې کې کوم محظور شرعي نشته.
د اسلامي مشورتي ډلې مشر مفتي شمس الرحمن فروتان صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
ډېر مننه د تاسو څخه.
Thank you. مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغان طالبانو او پاکستان اړیکې د طالبانو او پاکستان ترمن په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته وربللې. په منځني ختیځ کې د امریکا امنیتي ستونزې د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس جګړې وروسته د ایران نیابتي وسلوالو په منځني ختیځ کې د امریکا پر پوزیانو بریدونه زیات کړي دي. او د یتیمانو او میرمنو د پاره د یوې افغاني بشري هڅې نازیه قانی چې په 2014 میلادي کال کې د کابل پر امریکایي پوانتون وسلوال بریټ کې ټپي شوی و اوس د بریټانیا سره صلیب سره کار کوي او د یتیم افغان ماشومان او میرمنو لپاره د یوې خیریه ټولنې مشري هم کوي.
سلیم شي نن یک شنبه د قوسیه لیندې شپږوشتمه او د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. تاسو به په دې نیم ساعت کې د پاکستان او سیمې د امنیتي اندېښنو په اړه راپور او ارزونه واوري. هیله ده چې د نورو خبرونو لپاره هم موږ سره اوسئ. د پاکستان د پاوز لوی درستیز د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو امریکایي چارواکو سره په غونډو کې په افغانستان کې د ترګرو ډلو په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. څېړونکي وایي کېدلی شي پاکستان امریکا ته د پاوز د لوی درستیز له سفر څخه زیات څه ترلاسه نه کړي.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د هغه څخه پر وړاندې د امریکایي مرستې په لټه واشنگتن ته تللی چې د اسلام آباد پیدا په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. جنرال منیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي سره لیدنه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د پرمختللو وسلو د موجودیت په اړه د پاکستان اندېښنې شریکې کړې. چنون کې فکر کوي چې پاکستان راتلونکي کې د افغانستان په تړاو د اقداماتو کولو په پار د ملګرو ملتونو د سرمنشي سره غونډه کړي.
یو بل مخکې کو افغانستان دغه وا نه غشته او د TTP چې کوم ترخګر دی هغه باندې سره کنټرول را نه غي او داسې پاکستان خلاف د ترخګریا واقعیت وی زما په خیال باندې پاکستان باندې داسې قدمونه اوچتي چې هغه کې زما په خیال باندې د اقوام متحده رول کو پکې بیا خامخا راضي ځکه چې پاکستان دا اوس چې کوم معاملات روان دي دا سستینبل نه دي. پاکستان بس نه سکی په دې باندې چې هغه کوي نو هغه دا د دوه ملکونو تعلقات وو ته کې برازي پورا منطقې باندې دا اثرات راتلی شي دا هغه کې چې کوم د اقوام متحده رول دی هغه به پکې راتلی شي.
د کارپوهانو په ان جنرال منیر د امریکا امنیتي او دفاعي چارواکو د قانې کولو هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP او د اسلامي دولت خراسان غوندې وسلوالې ډلې نه یوازې پاکستان بلکې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالو ګټو ته یو ګواښ دی. خو د امریکا د بندنوی چارو وزارت وایان د دې پښتنې په تړاو چې امریکا به په افغانستان کې د موجودو ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان سره څه ډول مرستې وکړي او آیا په دغو مرستو کې به د ډرون بریدونه هم شامل وي او کنه د مخامخ ځواب ورکولو ډډه وکړه.
که عمومي خبرې وکړو موږ د پاکستان د حکومت سره په سیمه ییز امنیت او دفاعي همکارۍ کار کوو. موږ د پاکستان سره د ملګرتیا په پار سکه یو څو اقدامات کړي. د ترګرۍ د فعالیتونو په اړه پاکستان او امریکا د هغو امنیتي ننګونو چې پاکستان او امریکا سره مخ دي او د پولې د خوندیتوب او د ترګرۍ د تمویل په ګډون د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د تګلارو پر رامنځته کولو موږ په مارچ میاشت کې خبرې وکړې. امریکا په پاکستان کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د ظرفیت لوړونې یو لړ پروګرامونه تمویلوي. د دې پروګرامونو تمرکز د قانون په حاکمیت او قضایي پروګرامونو هم دی. موږ د پاکستان سره دغه پروګرامونو دوام ته سترګې په لار یو.
شانون کې فکر کوي چې د پاکستان لوی درستیز داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې پاکستان د سختو اقتصادي، امنیتی، سیاسي او سیمه ییزو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د دوی په وینا امریکا ته خای د عاصم منیر سفر زیاتې لاسته راوړنې ونه لري.
په عمومي کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د تیرو 50 کلونو په شاوخوا کې چې د پاکستان سره سره کومکونه کړې دي هغه سي مرستې د پاکستان سره وکړي ځکه هغه روابط په هغه سطح باندې نه دي د ستراتیژیک پرېوال باندې ځکه چې د هند مسایل دي او په انډو پیسفیک کې د امریکې نور ګټې هلته موجود دي. نو البته ترانزیکشن یعنی د معاملې په باره کې به دی وسره یو څه تی واخلي یو څه به ورکي. نو په هغه سطح باندې یعنی په ټیټه سطح باندې یو څه کومک به وکړي. خو دا د پاکستان عمومي مشکل چې د دې اقتصادي سیاسي او امنیتي مشکل حل کړي په هغه پیمانه باندې به کومکونه نه وي.
په ورته وخت کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي سردار شکیب احمد سره لیدنه کړې. د طالبانو استازي مولانا فضل رحمان ته افغانستان ته د سفر کولو بلنه ورکړې. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
امریکا ته د پاکستان د پوزي پلاوي او پاکستان ته د امریکا د ډیپلوماټانو سفرونه په دسي وخت کې شوې دي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو څه سړې شوې ښکاری. د دې سفرونو په اړه امریکا غاک د ویلسن سنټر مرکز سیډنیز مرکز د جنوبي اسیا د چارو مشر مایکل کوګلمن سره مرکه کړې ده. ښاغلی کوګلمن په دې باور دی چې امریکا به د پخوا په څیر پاکستان سره پوزي مرسته ونه کړي.
پاکستان آرمی چیف د پاکستان د پوز مشر واشنگتن ڈی سی ته د سفر په اړه څه فکر کوي؟ هغه څه اهداف لري؟
هر کله چې د پاکستان د پاوز مشر واشنگتن ته راځي دا د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره مهم دی، ځکه چې هغه په پاکستان کې تر ټولو ځواکمن مشر دی او بې له شکه د پاکستان پاوز په بهرنۍ پالیسۍ کې کنټرول لري. نو ځکه دا ډیره مهمه لیدنه ده، خو زه نه پوهیږم چې هغه ته اوس ولې بلنه ورکړل شوې. دا یو څه د حیرانتیا وړ ده چې جنرال منیر په داسې وخت کې رابلل شوی و چې واشنگتن په نورو مسایلو باندې ډیر تمرکز کوي، یعنی د غزې جګړه، د جګړه، د چین سره د لوی ځواک سیالي او داسې د امریکا نور کورنی سیاستونه. نو زما په اند دا یو په زړه پورې پوښتنه ده چې نه یوازې دا چې ولې، بلکې اوس ولې. څومره د مخکې د پاکستان د پوز مشر د امریکا د دفاع وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې وي. نو په ښکاره ډول پاکستان او پینټاګان یو څه اړیکې لري. شاید د متحده ایالاتو د پوز له مشر سره د امنیتي دفاعي اړیکو د وضعیت په اړه او د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې وشي. تاسو پوهیږئ چې امریکا او پاکستان دواړه د افغانستان نه درامنځته کیدونکو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه ټکی دي چې دوی به پرې خبرې کوي.
پاکستان اوس مهال د یو سخت پړاو نه تیریږي. آیا متحده ایالات د تحریک طالبان او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې په عملیاتو کې د مرستې لپاره چمتو دي؟
So I think that there's a lot of hope on the part of the Pakistani military.
زما په فکر د پاکستان پاوز ډیر هیله مند چې امریکا به د ډګر کې ګام پورته کول ته لیوالتیا ولري. خو د پاکستان لپاره اصلي اندېښنه د ټي ټي پی ډله ده. د امریکا لپاره اصلي اندېښنه اسلامي دولت یا داعش خراسان ډله ده. امریکا اوس ټي ټي پی پاکستان ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکایانو او یا د امریکا ګټو ته نه ګڼي. د متحده ایالاتو چارواکو په ډیره څرګنده توګه دا ویل دي چې طالبانو د اسلامي دولت لخوا د خطر په کمولو کې خورا کار کړه. سو میاشتې د مخه لوړ پوری چارواکي ټام وست دا خبره وکړه. نو دا سی خای چې د متحده ایالاتو او پاکستان د ترهګرۍ ضد همکاري لپاره ډیر ځای او فرصت شتون ونه لري. خو جنرال منیر په هغه ټکو خبرې کوي چې دوی په ګډه کولای شي. باید هیر نه کړو چې پاکستان ته د امریکا امنیتي مرستې له 2013 کال راهیسې ځنډول شوې ده او په دې کې کوم بدلون نه راغلی.
As you mentioned, Pakistan ke chita su yadwan wakra chila 2013 kal rahisi Pakistan ta pawzi mrasti zandawal shwi. Ta su fikr kawai chi General Munir ba bia da da mrasti ghoxtana wakri.
I think it's a possibility.
زه فکر کوم چې د دې امکان شته چې پاکستان به د مرستې وغواړي، مګر زه واقعا فکر نه کوم چې د متحده ایالاتونو حکومت به دا ډول غوښتنه ومني. امریکا په رښتیا له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په لټه کې ده، خو غواړي چې دوی په ځینې امنیتي او غیر امنیتي مسلو تمرکز وکړي. که څه هم دا کار کول سخت دي، دوی د اقتصادي همکاریو د کچې په اړه خبرې کوي. دې ته په پام کې نیول سره چې په پاکستان کې اقتصادي بحران څومره خراب ده، مګر هو د پاکستان پاوز په ښکاره توګه د ترهګرۍ له ګواښونو سره مخ دی او پاکستان په یقیني توګه د امریکا د ملاتړ په لټه کې دی او په تاریخي توګه دوی پوځي ملګري او متحدینو. مګر بیا هم زه فکر کوم چې جنرال مجید پوځي مرستو خبره راپورته کړي نو مایوسه بشي، ځکه امریکا اوس دې سره علاقه نه لري.
د امریکا لوړ پوړي چارواکي په دې ورستیو کې اسلام آباد ته تللو. داسې رپورټونه دي چې امریکایي چارواکو د افغان کډوالو د کډکیش په اړه هم خبرې کړي. آیا امریکا پاکستان په دې قانې کولای شي چې د پاتې افغان کډوالو لپاره خپل تګلارې بدل کړي؟
Well, I definitely think this is.
زه یقینا فکر کوم چې د افغان مهاجرو مسأله د متحده ایالاتو له نظره د جنرال مونیر سره د ملاقات د اجنډا یو له مهمو ټکو څخه ده. د مهاجرو د ایستلو تګلارې د واشنگټن لپاره ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه په پاکستان کې له 2021 کال راهیسې ډېر شمېر افغانان شته چې امریکا ته د راتګ لپاره د مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کولو ته انتظار باسي. امریکایي چارواکي غواړي له جنرال مونیر سره کار وکړي څو ډاډ ترلاسه شي چې هغه افغانان به بیرته په افغانستان ته ونه ګرځول شي چې اوس په پاکستان کې میشتي. خو داسې نه ښکاري چې پاکستان د مهاجرو تګلاره بدله کړي. پاکستان د دې تګلارې له امله له دمخه تر سخت فشار لاندې ده. پاکستان د ډېرو مهمو شریکانو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شو، نو زه فکر نه کوم چې دوی به دا بدله کړي. دوی دې تګلارې ته د طالبانو په وړاندې د یو تاکتیک په سترګه ګوري، د فشار تاکتیک چې د پاکستان لپاره خورا مهم ده. تر ټولو ښه خبره چې تمه یې کېدی شي هغه دا ده چې امریکایان به له پاکستان سره په خپلو خبرو کې دا یقیني کړي چې هغه افغانان چې له افغانستان نه تښتېدلي هغوی بیرته ونه لیږل شي.
د کډوالو مسله ذکر شو. په پاکستان کې مشت په زرګونو افغانان خپل کورونه او دوکانونه لري، خو د پاکستان د قانون د مخې نه دغه کډوال خپله دا شتمني په خپل نوم نشي کولی او د یو پاکستانی په نوم به یې اخلي. د بشري حقونو فعالان وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې په کلونو کلونو خواریو خپله شتمني ګټلې ده، اوس یې په نیمه بیه پر پاکستانیانو پلوري. خو د نور ناصر یې پوره راپور لري.
په پاکستان کې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې میشت سوي په زرګونو افغانان خپل کورونه، مځکې او دوکانونه لري چې دوی اخیستي خو د دوی په نامه نه دي. دا ځکه چې د پاکستاني قانون له مخې هیڅ یو کډوال کور، مځکه یا دوکان په خپل نامه نسی کولای.
لینڈ پراپرٹی اینڈ ہاؤسنگ میں لینڈ اور پراپرٹی
زمک یا پراپرٹی دیو کڈوال په حصو کوم په خپل نوم نشي کوله. تر کومه ځای چې د کور په کرایه د اخیستلو خبره ده، نو که تاسو را قانوني اسناد وي نو بیا کډوال په کرایه باندې دکان او کور دواړه نیولې شي او هلته اوسې دی شي. خو د کډوال په حص په پاکستان کې سو پراپرٹی په خپل نوم نشي کوله.
دا وکیل وایي هغه افغانان چې کور، مځکه یا دکان یې په خپل نامه نه وي، نو د پلورلو وخت کې ورته همدا ستونزه وی چې بیا یا کم ورکول کېږي.
تو جب آپ پاکستانی سٹیزن کے تھرو پراپرٹی ایکوائر کر رہے ہو تو ٹائپ
نو کل جتا سو دیو پاکستانی بنوم باندې کور یا دکان اخلی، نو مالک یوم هغه دے بلا شک چې پیسې به تاسو ورکړي وي، خو مالک یوم هغه دے نو لبد امرغه د دې د خرڅولو وخت به تاسو ته هم داسې ستونزه وي، ځکه چې دا تاسو بنوم نه دی. د دې ستونزه بیا هم دا وي چې تاسو به دا د مارکیټ نه په کمه بیا اخلی، ځکه چې دا تاسو بنوم نه دی.
فعالان وایي د پاکستانی همدې قانون لامل د کډوالو د کو یا کورونو په کومه بیا اخیستل له بشري حقوقو سرغړونه ده چې واجب باید مخه ونیول شي.
لکه دلته کې موماغه چې کوم نسل پرستانه چې کوم سوچ دی، نو هغه دلته کې مطلب دار چې موجود دی چې د دې چې کوم خلک دي، نو هغه بیا دا کوشش کوي چې کوم د افغان سټیزنز دي یا افغان ریفیوجیز دي، نو دینه په کم قیمت باندې یا په نیم قیمت باندې چې دا پراپرټي واخلي یا د دې د گاډي واخلي، نو دا هم چې دی لکه اخلاقی تور باندې کومه وګورو، نو دا یو ښه خبره نه ده. لکه آفټر آل چې ارس دي دا زموږ مسلمانان وروڼه دي او زموږ د جیب چې دی کنه تب زمونږ یو جیبه دا زمونږ کلچر یو دی، نو لحاظت چې دی کنه پکار ده دی چې لکه دې سره چې دی کنه داسې سلوک اونو کړی شي.
د پاکستانی حکومت له لوري د روان کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد د عملیاتو تر پایل وروسته هغه افغان کډوال هم چې قانوني اسناد لري هڅه کوي له دغه هیواده خپل هیواد ته ستانه شي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
او په منځنی ختیځ کې د اکتوبر په 2 د اسرائیل او حماس د جګړې د پیل رئیس د ایران نیابتي ډلو په منځنی ختیځ کې د امریکا په پوځیانو بریدونه زیات کړي، او په یمن کې د ایران ملاتړ هوسی اغیانو په څو پوځي او سوداګریزو کښتیو د بالستیک توغندیو او ډرون بریدونه کړي دي. نور حالیه د امریکا غا خبریال کارلا باب پر دراپور ژباړه کې اوري.
د اکتوبر له نیمه راسې د متحده ایالاتو ځواکونه په عراق او سوریه کې په لس بیلابیلو ځایونو کې شاوخوا سلزله پنخه شوې دي.
There په تیر میاش کې د هغه یو کال په پرتله ډیر بریدونه شوي. کله چې زه په عراق او سوریا کې د اګست 2019 او سپتمبر 2020 ترمنځ د نړیوال ائتلاف وایانو،
هغه وخت ګډوډي وا. د ایران په ملاتړ بریدونو امریکا مجبور کړه چې د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د 2020 په جنوري کې په هوایی برید کې لمانځه یوسي. پاوس وویل چې د هغه وجنه د متحده ایالاتو په وړاندې د راتلونکو پلان شوو بریدونو د مخنیوي لپاره وا.
دا جدي وه، دا شدیده وه، خو اوس موږ وینو د ایران لملاتړه برخمنو ملیشو چې په ښکاره په عراق او سوریه کې د متحده ایالاتو د ځواکونو د وژلو هڅه کوي، هغوی نور هم وژونکي، ډېر ګواښونکي او ډېر پارونکي شوي.
متحده ایالاتو د دغه بریدونو په جواب کې شاوخوا شپږ ځله غچ اغیستونکي بریدونه کړي. خوشنون کې وای چې متحده ایالات باید د ایران ملاتړ ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره ډیر سبو کړی.
موږ دا تمه نه شو کولای چې دا بریدونه به هم داسې روان وي، ځکه چې بالاخره به دا ډیر بریالي شي، په پای کې به متحده ایالاتو ته تلفات واړوي.
لکه څنګه چې د ایران ملاتړ ډلو په ځمکنو امریکایي ځواکونو بریدونه کړي، همدغه رنګ د ایران په ملاتړ په یمن کې حوثي باغیانو، په سمندر کې د امریکا پر پوځي او سوداګریز کښتو توغندي توغولي دي.
دا به په نهایت کې په سمندر کې د مړینې لامل شي. په باروړونکو کښتیو کې د محدودیتونو، د بیمې او باروړلو نرخونو کې به زیاتوالی راولي او په نړیوال اقتصاد به اغیز وکړي.
د متحده ایالاتو پوځ وای چې اوس د سمندري بریدونو د جواب لپاره د نړیوال ائتلاف سره کار کوي، خو د دې خودلو څخه ډډه کوي چې د یاد ائتلاف جواب به سر ډول وي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او په قطر کې د الجزیری ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی دی چې په غزه کې د دوی د تصویر اخیستونکي یا ویډیو اکاس د وژنې له امله د جرمونو نړیواله محکمې ته عریضه کوي. د الجزیری اکاس سمیر ابو دقه د الجزیری ټلویزیون په وینا د جمعې په ورځ د غزې تړانګې په جنوبي څنډه کې یو خونځي کې د راپور ورکولو په حال کې و چې د ډرون په یو برید کې وژل شو. خونځي د جګړو نه د تښتېدلو خلکو لپاره د موقتی سرپناه په توګه کارول کېده. الجزیری ویلي دي چې اسرائیل ډرون په خونځي بریدو کې چې لامل یې ابو دقه لومړی سخت ټپي شو او وروسته مړ شو. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي دوی هیڅ کله په همدې ډول خبري اعلان نه پنه فکري، خو د جګړې په ساحو کې پاتې کېدل خطرونه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه ویلي چې د حماس پر ضد به یې د پوځیانو جګړه دوام وکړي. نتنیاهو مدعی دی چې اسرائیل به د اکتوبر د 8 نیټې د برمته اسرائیلیانو د ازادۍ په شمول خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي. اسرائیلي ځواکونو نن یکشنبه په غزه کې خپل بریدونو ته هم دوام ورکړو. د دوی د عملیاتو په اړه پوښتنې ډېرې شوې دي، ځکه چې اسرائیلي پوځیانو هغه درې برمته شوي کسان وشتل دي چې کمیسونه یې پرته نه وو او سپین بیرغ یې پورته کړی. او نن یکشنبه د هند په شمالي سیمو کې درنه واوره وشوه چې هوایې په ناڅاپي توګه ډېره سړه کړه. بلخوا د پلازمینې نوی ډیلی فضا ککړه وه او د ښار اوسیدونکو وی دوی د هوا سړېدو له امله ګرمې جامې اغوندي او صحي خواړه اخلي. په دې وخت کې په نوی ډیلی کې د هوا د کثافت درجه ډېره لوړېږي او اکثریت خلک په ګرځېدو کې ډېر احتیاط کوي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غږ.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیمه.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډېر او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورو نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
پولیو یا د ګوزان ویروس د لمنځوړلو لپاره د عامه پوهاوی په برخه کې د اغیزمنو مبلغینو رول خورا اړین بلل شوې ده. خو یو مبلغ چې په دې برخه کې کار کوي چې خزینه مبلغین هم باید د دوی ترڅنګ کار وکړي. عاشق الله جلالزوی راپور لري.
په افغانستان کې ګوزن ویروس د لمنځوړلو لپاره کلونه کېږي چې ماشومان ته واکسین ورکول کېږي. خلاته دې دمل دې عمل د ویروس لمنځ نه دی تللی چې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د واکسین په ورکولو کې بي غوري کوي او ځینې لا بیا هیڅ ماشومان ته واکسین نه ورکوي. له امدي عمل د موثر مبلغینو رول اړین بلل کېږي چې خلکو ته قناعت ورکړي. شاهجان احمد زای په بغلان کې له اوږدې مودې راهیسې د ګوزن ویروس د خطر په اړه خلکو ته تبلیغ کوي او په دې مبارزه بوخت دی. اغه ویله هم ارتیا ده چې خلکو ته دامه په هوی په برخه کې کار وشي او د دوی قناعت حاصل شي چې د ګوزن زد ساس کې موثر او ګټور دي. هغه د تبلیغ لړۍ لري پروتو سیمو ته غزول غوړي چې حالته د په باور زیاته ارتیا احساس کیږي.
په ولایتو کې مشکلات زیات وو ځکه اته چې خلکو د واکسین له پروسې سره په هوی نه درلود، منکاوي خپل ماشومان ته واکسین نه ورکول. اوس په دغه ولایت کې مبلغین پیدا شوی دي، خلکو ته هم په هوی ورکوي. اوس خوشبختانه په دغه ولایت کې د واکسین د منکیدلو کسان نسته، اوس نه منکوي.
احمد زای پر دې ټینګار کوي چې د نارینه مبلغینو ترڅنګ باید خزینه هم په کارو ګمارل شي ترڅو د بهیر بریالي شي.
بلې، لومړی سر کې خو مونږه سه کله دغه ساحه ته د نکیګو ساحه زو په لومړی سر کې به علما سره خبرې کوو، علما سره خبرې کوو، علما ته په هواي ورکو. په دغه باره کې سه درې ورځې بعد واکسین شروع کیږي، تاسو خپل مختديان ته دغه په باره کې نور معلومات هم ورکې. سه خپل ماشومان باید واکسین سی پاتې نسی. وګورئ تاسو هغه رضاکاران سه واکسین کوي، تاسو ماشومان واکسین کیږي یا نه کیږي، او د کلی سپینګیرو سره، مشرانو سره، ځوانانو سره، ټول سره مونږه خبرې کوو او دوی هم سره تعهد کوي چې ان شاء الله په بغلان کې به اس داسې ماشوم نه پات کې سی واکسین نسی.
په بغلان ولایت کې ټولنیز فعالان د مبلغینو د حساسیتونه کوي او د دوی کار لدی عمل مهم بولی چې د خلکو ذهنیت بدلول شي. دوی له مسولینو غوښتنه لري چې د مبلغینو ټیمونه زیات کړي.
په جامعې کې لکډيري رول دی او ناس طبقې هم ده چې باید هغه مبلغینو خزینه ورسره ډېر زیات مهم ده چې دا اوسېږي او کوم خزینه مبلغینو هغوی په کور کې هغه عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي، هغه کورنۍ ته ورکول سي، او مردانه یعنی هغه کسان نارینه هغوی سپینګرو ته، علماو ته د پولیو باره کې عامه پوهاوی ورکوي او دغه هغه رغند رول په جامعه کې یا د هاینده لپاره کوم تاثیرات لري نو د هغه ورخودل سي. دا به ډېر مسمیر دی زموږ تاسو د ټولنې لپاره.
د مبلغینو پر رول همیشه مسولین او هغه نړیوالې ادارې هم ټینګار لري چې په افغانستان کې د ګوزن پر ضد روانه مبارزه کې کار کوي او غوښتنه لري چې د ټولنې با نفوذ خلک دي د ګوزن په لمنځوړلو کې مرسته وکړي ترڅو دا ناروغي له افغانستان څخه ورک شي. اشق الله جلالزوی، د امریکا غږ، بغلان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل
ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
نازیه قانی چې په 2014 میلادي کال کې د کابل په امریکایي پانتون په وسلوال برید کې زخمی شوی و او وروسته په 2021 کال کې بریتانیا ته د لوړو زده کړو په بورس ولاړه. اوس یې په نړیوال قانون کې ماسټري کړې ده او د بریتانیا د سره صلیب ادارې سره کار کوي. نازیه قانی د افغان یتیمو ماشومانو او میرمنو لپاره یوه خیریه ټولنه هم لري. قاسم خان مندوخیل ورسره خبرې کړي.
نازیه قانی شای یو له هغه نیکمرغو افغان جون څخوی چې په 2014 کال د کابل پر امریکایي پونتون په خنړی برید کې تر سخت جوړې دوه پس نه یوازې ژوندې راووتہ بلکې د سرژنی 2023 کال په لومړیو کې د بریټانیا له یارک پونتون د بشری حقوقو نړیوال قانون او کار په برخه کې ماسټری هم واخستله. دا افغان پلرونو هیله لري چې ټول دي د خپل لونو د 652 لپاره د هغوی ترڅنګ ودری.
کما سره ما د پلان کومک نه وایي چې کله دی نړیوال پونتن ته دی دا تعلیم مان سه کولای ولې چې زه خپل لداسي او ماشينه راو وتلم سي الکه یعنی په ځابل کې ونج لري هم مکتب نه وایلی پونتن خو پرې دا بیا نړیوال پونتن نه تاسو د باندې راوتل او ستارت کول نو کوم چې پلان ما سره په ټولو کوم ځنو ولاړ نام کینه و ما خو نه نه سي دلې نو زه خپل ورونو خوندو لرونو صدا وانه په خپل ټولو باندې باور وکي خپل ورونو تر څنګه دري د څو خپل لړمو هغه باوقار با عزت ځوان کیږي.
نازیه لخپل زده کړو سره سره د بریتانیا په لیډز کې د یوې خیریه ټولنې په جوړېدو وخت ده چې په افغانستان کې له بیوزلو شذو سره د هغوی د کار په بدل کې مالی مرسته وکړي.
زوس لا یو یوټو زار لیسو نور خلکو سره ستدلې بحرانيان دي لاغوسر اخطيو یو ارګنایزیشن جوړو هغه ارګنایزیشن د طریقې کوم د شي جو کارونه په افغانستان کې شي کارونه کوي هغه موږ غواړو ست په دې اروپای مملکو کې داغه کارو ته یو مارکیټ پیدا کړو مده سی به کار کوي په افغانستان کې د دې سی یعنی کمیس جوړي کایو کنداري باندې جوړي د خامک یو د ماشمانو سټ جوړي دا سی په هر حد په هر څومره دلته خرڅي دا پیسې به ناخدي دي په فرنکیږي په دې کې به مجبور کوم ځات نه راګرځو دا اورګنایزیشن یو ورپیم ځات نه راګرځي مثلا کای ورشه ځای کوچی کمیس جوړي هغه دلته په 200 پاوند خرڅيږي دا 200 پاوند به ناخد دي چې څو فرنکیږي د دې طریقې څخه کولای سم د دې لپاره کار وکم.
نازیه په افغانستان کې د طالبانو له رژیم غوښتنه کوي چې د وطن پرنجونو د زده کړو ورونه نور پرانیزي.
تعلیم باید مخفانی تعلیم دروازې خلاصې دي. دیني تعلیم هم مسلمانانو
د نازیه ژغ د کابل د وګدارانو ترغوژنو رسی کنه. خداوی افغان مند یو پلرونه دی هارو مرو د خپل لونو د تعلیم لپاره هڅه وکړي چې د بل محتاجی اخلاصي سي. قاسم خان مندوخیل امریکا رغ لندن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پوري او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
د نن پښتو خبرونه هم د سره پایت رسو د ریخ پرونه پیلېږي او زمونږ همکار قدیر مشرف صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي مهرباني وکړئ مشرف صاحب په خیر علي څلری تاسو لیدونکو ته
سلام به شما بینندگان عزیز ما هم مسائل مختلف مربوط افغانستان و جهان در این برنامه گنجانیدیم از بینندگان عزیز تقاضا داریم که با ما تا آخر باشند